په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیده خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي جان مکین له خپل لوري په افغانستان کې د بریا لپاره نوې کړنلاره اعلان کړه. خبرونه په خبرونو پیلوو. په فراه ولایت کې 14 دیرش وسلوال وژلي. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې ځکني پوځي عملیات پیلېږي. د پاکستان بې واکه کړی سوي صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د ده د بې صلاحیت کولو له کبله پر سترې محکمې انتقاد وکړ. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي جان مکین پرون پنجشنبه له خپل لوري په افغانستان کې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه. د جان مکین پر وی پاڼه په بیان کې لیکل شوی چې د بریا لپاره ستراتیژي د 2018 مالي کال د دفاعي لګښت په قانون کې د ځینو تعدیلاتو برخه ده چې راتلونکې میاشت به مشرانو جرګه بحث ورباندې وکړي. تفصیل وروسته. د سرپل په سید ولسوالۍ کې د میرزا اولان کلی د بیرته نیولو لپاره ځکني پوځي عملیات پیلېږي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات به زیات بریالي وي. پر ځانګړو استقامتونو به دغه پوځي عملیات په یوه یا دوو راتلونکو ورځو کې پیل سي. ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې هوایي عملیات روان دي او وسلوالو ته سخت زیان رسېدلی دی. د سرپل والی په میرزا اولنګ سیمه کې د پوځي عملیاتو په پیل کې پر ځان نیوکه کړې. د دولت وسلوالو مخالفانو تیره اونۍ پر میرزا اولنګ سیمه حمله وکړه او دغه سیمه یې ونیوله. په فراه ولایت کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه غونډه کې د 14 له کبله 13 تنه وژل سوي دي. د فراه د والی ویان ناصر مهری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې 14 پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې سوي ده. یو شمیر وسلوال طالبان چې د انتحار واسکټونه او نور چاودیدونکي مواد یې درلودل پرون ماپښین په بالابلوک ولسوالۍ کې راغونډ سوي وه. د چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله د هغوی 13 تنه وژل سوي دي. شغلی مهری وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده په وژل سویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان هم شامل دي او که نه. د ملا رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د جلاسوې ډلې ویان ملا منان نیازی په فراه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په بالابلوک کې د ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو په غونډه کې دوی چاودیدونکي مواد ایښي وه، خو د ملا هیبت الله خونزاده پلویانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان بې واکه کړی سوي صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د ده د لرې کولو له کبله پر سترې محکمې انتقاد وکړ. شریف پرون د ډیموکراسي کاروان په نوم د ایستل سوي لاریون په دویمه ورځ دغه انتقاد وکړ. نواز شریف چې د شپې په جهلم شارګوټي کې تم سوی وو په وینا کې وویل د سترې محکمې قاضیانو د خلکو د ارادې خلاف عمل وکړ، زه په یوه دقیقه کې لرې کړی سوم. شریف وویل دا نه یوازې د یوه انتخابي صدر اعظم بلکې د میلیونونو رایه ورکوونکو سپکاوی وو. دغه لاریون چې له اسلام آباد څخه پیل سوی تر لاهور ښار پورې به دوام کوي. شریف دوی اونۍ مخکې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دی بې صلاحیته اعلان کړ چې له پاکستانه بهر د ده د کورنۍ د پانګونې او قیمتي جایدادونو درنیولو په تړاو پیل سوي وه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان کم اهمیت وباله چې له روسیې څخه یې د امریکا د ډیپلوماتیکو ادارو د سلګونو کارکوونکو د ایستلو په تړاو صادر کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پوتین مننه وکړه چې په معاشاتو کې یې د امریکا د لګښتونو له سپما سره مرسته کړې ده. ډونالد ټرمپ چې په نیو جرسي ایالت کې رخصتي تیروي پرون رسنوی ته وویل
I want to thank him because we're trying to cut down on
the warden the Putin manana wakram zaka mujh hat sakau dera spama wakru zay manana kom che da dero kasano da tak zamina ye barabar akra us bad ma shuno list land si hets dalil nasta che da kasan bir ta rusiye ta blad si mujh ba dere paise us spama wu da la sargana na da che ولسمشر ټرمپ په دغه سرګندونو سره غشتل ټوک او کړی کڅنګه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 13 میلادي میاشت وویل امریکا دی په روسیه کې د خپل سفارت او قونسلګری د کارکونکو لړلې 155 کسان کم کړی. دا له امریکا څخه د 15 روسی ډیپلوماتانو د اخراج ځوابي اقدام ګڼل کیږي. دغه روسی ډیپلوماتان تیر کال له امریکا څخه وایستل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شمالي کوریا ته د هغه دی خبرداري چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ سي لازم شدت نه درلود. ډونالد ترامپ پرون پنجشنبه خبریالانو ته وویل زموږ پاوځ سل په سلو کې زموږ ملاتړ کوي، موږ د ټولو ملاتړ له ځان سره لرو، ډېر نور رهبران زموږ ملاتړ کوي. زه متوجه سوی یم چې نن یو شمېر سناتوران او نور کسان ولاړ سول او زما د خبرو ملاتړ یې وکړ، خو ښایي دا خبرې هغومره شدید نه وي چې اړتیا یې وه. ترامپ د امریکا پر مخکنی اداره نیوکه وکړه او ویې ویل چې د شمالي کوریا په وړاندې یې له لازم شدته کار نه دی اخیستی. هغه وویل چې د شمالي کوریا هڅې چې غواړي اټومي وسله جوړه کړي یوه غمیزه ده. په ترکیه کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د قانون د حاکمیت ادارو د داعش یو مشکوک غړی نیولی چې د روسیې دی. پر دې وګړي تور لګېدلی چې په انجرلیک هوایي اډه کې یې د امریکا پر یوې الوتکې د حملې پلان جوړ کړی و. په ترکیه کې پرون پنجشنبه ځینو خبري رسنیو د داسې چارواکو په حواله چې نمونې پټ ساتل سوي وویل چې د روسیې دغه وګړی روسلان باقیف نومیږي او د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې نیول سوی دی. د امریکا هوایي ځواکونه د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې د انجرلیک هوایي مرکز په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره کاروي. تاسی ازادی رادیو تا غوږی است چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلیږي او د ماښام تر او دوام کوي. راځو د دې خبرونه اول راپور ته. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي جان مکین ل خپل لوري په افغانستان کې د بری لپاره نوې کړنلارې اعلان کړه. مکین وړاندیز کړی چې افغانستان ته د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول سي او هغو ته پر وسلولو طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو د حملو زیاته ازادي ورکړل سي. د امریکا مشرانو جرګه په سپتمبر میاشت کې په دې اړه رایه اچونه کوي چې د جان مکین تعدیلات به هم ورته وړاندې سي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د سیاست لکلکو منتقدانو دی، پرون وویل امریکا نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه وکړي. په افغانستان کې د بری ستراتیژي په کړنداره کې چې جان مکین یې طرحه جوړه کړې، وړاندیز شوی چې متحد ایالات افغانستان ته له تروریزم سره د مبارزې لپاره زیات اسکر واستوي. جان مکین پر خپل وپاڼه لیکلی په افغانستان کې د امریکا د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره د نوي ستراتیژي منل او عملي کول ډیره مهمه پریکړه ده. داسې مهمه پریکړه باید زموږ له حکومت سره شو وڅېړل او په دقت وکتل سي. جان مکین لیکلی موږ باید له حقایقو سره سترګې په سترګو سو. موږ په افغانستان کې د بایللو په حال کې یو او که غواړو چې حالت بدل کړو نو وخت ډیر مهم دی. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې 1400 اسکر لري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې لپاره چې د هغه هیواد تر ټولو اوږد جنگ دی د نوې کړنداري پر جوړولو پوخته دی. داسې ګڼل سوی و چې د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د تیرې میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو تر اوسه یې برخلیک لا نه دی څرګند او نه د معلومه چې څه وخت به اعلانیږي. رپورټونه وایي د امریکا دفاع وزارت هم افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پر امکان غور کوي، خو ولسمشر ډونالد ترامپ له دې وړاندیز سره مخالفت کړی او پر خپل دریځ ټینګار کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې په واشنگتن کې دی او هلته سیاسي حرکتونه له نږدې څاري وایي د جمهور رئیس ترامپ په اداره کې مخالفتونه د دې سبب سوي چې د افغانستان د جګړې کړنداره پر وخت پرمخکنی وخت نه دا اعلان شوی.
په تاسف سره باید چې وایم ځینې سیاسي اختلافات شته د نننه په سپینه معنی کې چې دغه اختلافات د ښاغلي ترامپ په ټیم کې ده. ځینې کسان غواړي چې افغانستان په جنګ کې نور هم ښکېل وي، نور هم افغانستان سره مرسته وکړي، خو ځینې استراتیجستان چې په سپینه معنی کې دي په دې باور دي چې نور افغانستان جنګ ته د پای ټکی کېږي او بکې ځکه بېرته امریکا ته راستانه شي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت جان مکین لوري د نوې اعلان شوې کړنداري په اړه د رسنه د څرګند کړي، خو مخکې د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې و چې د افغانستان د جګړې د کړنداري په جوړولو کې دی پیړنه کوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري تیرونی ازادي راډیو ته وویل
هم ستراتیژي باندې جنگ باشان کې د داخلي افغانستان
ستراتیژي باید د جنگ لپاره وي چې په افغانستان کې تروریستان وځپي، خو د سولې ستراتیژي هم باید وي چې د سولې لپاره لار پرانستې پات شي. د هغوی ستراتیژي باید پر پاکستان فشار راولي چې له تروریستانو سره مرسته ونه کړي او پر هغوی استخباراتي کړیو هم باید فشار راسي چې له مختلفو لارو د تروریستانو سره کومک کوي. د جان مکین لوري په وړاندې شوی کړنلار کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکا د حضور په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې لپاره د داسې مشارکت غوښتنه سوي چې د وخت محدودیت نه لري.
پاکستان او افغانستان پر اقتصادي وده او د سوداګرۍ پر پراختیا د ځنډیدلو خبرو د بیا پیل پریکړه وکړه. تاکل سوي چې د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه به را روانه میاشت په کابل کې جوړه سي. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان او افغانستان له دوه کلونو راهیسې د ځنډکار د لوړې کچې تجارتي مذاکراتو پر بیا پیلولو پریکړه کړې او ټاکل شوی چې په روانه سپتمبر میاشت کې دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه په کابل کې جوړه شي. د پاکستان د مالی وزارت وایي دا وړاندیز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د چهارشنبې پرز د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ته په غلیدنه کې ورکړی چې د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې په ګډون یو سره په یو شمېر دوه اړخیزو او اقتصادي اړیکو خبرې کړي دي. د دغه وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې په دې اړه راغلي ښاغلي اسحاق ډار د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې د جوړولو د وړاندیز هرکلی وکړ او وویل د دغه کمیسیون غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکارۍ زیاتولو لپاره د خبرو اترو موقع برابره کړي چې دا به نه یوازې پاکستان افغانستان بلکې سیمه ییزو همکاریو او تجارت ته هم وده ورکړي. ښاغلي ډار همداشان زیاته کړې پاکستان په افغانستان کې سوله او اقتصادي پرمختګ غواړي چې په نتیجه کې به د دواړو اړخیزو همکاریو لا ډېر دروازې پرانستل شي. له تیرې سمودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د شخړو او پر یو بل د تورونو د لګولو له امله نه یوازې سیاسي بلکې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې هم یو څه ټکنۍ شوي چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کچه هم رالوېدلې ده. له بلې خوا به د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډې جوړولو هرکلی کوي او وایي د دواړو هیوادونو اقتصاد له یو بل سره تړلی دی. دغه اقتصاد ته وده ورکول د وخت ضرورت دی او د نړۍ پر نورو هیوادونو تکیه پر ځای دواړو هیوادونو ته پکار دی چې خپل تجارت او اقتصاد ښه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال مبارک صاحب په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي
پاکستان د افغانستان لپاره یو نیچرل مارکیټ دی او افغانستان د پاکستان لپاره یو نیچرل مارکیټ. نو خبره دا ده چې دواړو ملکونو چې کوم لیډران یا سیاسي خلک دي یا پالیسي میکر دا په دې باندې کار کوي چې پوتنشل ډیر زیات دی. تا تقریبا 5 بلیون ډالر پورې دا ایکسپورټ سیوا کېدای شي.
د یادونه وړ ده چې پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون وروستۍ غونډه د 2015 میلادي کال په نومبر کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې د افغان چارواکو لخوا په دغه مذاکراتو کې د هندوستان د شاملولو غوښتنې دغه لړۍ وځنډوله. خو اوس ښایي په روانه میاشت کې د لړۍ بیرته پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي چې د ازادي رادیوي مجله زیاته برخه جوړوي. دغه رادیوي مجله په یو نړیوال راپور پسې اوریدلې سي. د امریکا متحده ایالات د رواني اګست میاشتې په پای کې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر وړاندې د ایران د چلند په اړه د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره خبرې کوي. په همدې هدف ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویانا ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ناتام له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللې ده او وخت نا وخت یې ور باندې انتقادونه کړی دي. د رويټرز خبری اژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه په یو راپور کې اوریدلای شئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د روانې اګست میاشت په وروستیو کې ویانا ته ځي چې د 2015 کال پر اټومي موافقه د ایران د عمل کولو موضوع د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره شریک کړي. یو امریکایي چارواکي رويټرز اژانس ته ویل د امریکا استازي نیکی هیلی په ویانا کې د اټومي انرژي له نړیوال سازمان سره د ایران د اټومي فعالیتونو د اندازې او حجم مسأله وسیړي. د امریکا ولسمشر په تیرې اپریل میاشت کې امر وکړ چې له ایران سره شوې اټومي موافقه دې له سره وسیړل شي او معلومه دي شي چې پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله پر تهران د بندیزونو ځنډول د واشنگټن په ګټه دي او کنه. ولسمشر ټرمپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه خرابه بللې او سخت انتقادونه پرې کړې دي. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران د 13 میاشتو په ترڅ کې خپل اټومي فعالیتونه کم کړل او په بدل کې پر دې هیواد د امریکا لوی دوزو هیوادونو او ملګرو ملتونو بندیزونه یا لري او یا وسندول شول. خو لا هم د ملګرو ملتونو لخوا ایران ته د وسلو پر پلورلو لګیدلې بندیز پر ځای پاتې ده. د متحده ایالاتو د قانون له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت باید په هرو دریو میاشتو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې د ایران حکومت څومره دغه اټومي موافقې ته پابند دی. متحده ایالات د ایران پر وړاندې د خپل پالیسۍ د څېړلو په لړ کې په منځني ختیځ کې د ایران د چلن په اړه هم کتنه کوي. امریکا وایي ایران په سوریا، عراق، یمن او لبنان کې د متحده ایالاتو ګټو ته ګواښ جوړوي.
د ازادۍ راډیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حمیم جلال زی سره مرکه اوري.
شاعری و سما و عمومیت نه دي چې موږ مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو.
سندرغړی کرن خان د خپل نوې او نری فعالیتونو او د پښتو موسیقي د وسنی حالت په اړه کې راته غږیږي.
بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لاندې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کلو ولو سلوک مبارزه او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري یو سلو شل ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه یو سلو شل ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره یو لس خونځی شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دي. دا اگاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهور لیکوال اگاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر څلور څلوېښتم کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپېژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکښت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. دا اگاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثار وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه راژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د شلمې پیړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. د له سوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کیږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کیږي او دته دنده سپارل کیږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب لورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال په ونیار مشغان مصطفوی د زمری د میاشتې په 13 نیټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو میرمنو ته چې د دارالعمان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغه پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته به د زمری د میاشتې په 28 نیټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمری د میاشتې په 13 نیټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې د دغه هوټل د ودانۍ د کار ته پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوی و، د چارې کارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهوري ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چارې کارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیات کړه چې د دغه هوټل تر څنګ د 900 په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلال زی له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. همیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلي دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکمه، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکمه. نن می په خپل شاعری باندې تیریګم یو ځل نن به موده ورسته د خپل ځان تماشا وکم. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی لنوم سره خای د پښتو ادبیاتو لوستونکي او شاعران او لیکوالان ټول آشناوي. د ازادۍ رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو، حمیم جلالزی به تاسو پیژنئ یا نه، خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی ښایسته شاعري کوي او ډیره موده کیږي شاعري کوي، نو د حمیم جلالزی پیژنګلوي به د دل خولې واورو. حمیم صاحب خراغلاست درته وایم.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسی. زه خو شاعري تر یوې لسیزې خو ډیر وخت ووت، خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعري کې ویسوي. زه غزنی د اندړو ولسوالۍ یم او لیسه مې هم هلته ویلې ده. هلته مې دیني علوم هم ویلې دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کال کې. کابل پوهنتون ادبیات مې وویل، ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده. اما پالیسی کې
داسې یو غزل یا نظم کولی رئیس یا اورېدونکو ته وړاندې کړې سي په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږېږو، ستا له شاعري اورېدونکي خوند واخلي.
یو غزل به درته ووایم. ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته. که ته یې وینې ما هم پوه کړه چې ترې خوند واخلم، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه، څوک چې مې وژنې زما نه کېږي هغو نه پرته.
واه حمیم صاحب، په شاعري کې راته ووایي پخوانی اوسنی شاعري دی څومره فرق کړی ده؟ خپل اوس نقاد هم یې
ته خبرې څو ورځې مخکې ما ته خبره کړې ول شاعري په چاپ باندې، زه همدا اوس پر ټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لرې کوم او ځینې ټکي بدلوم. هغه څه شي چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق یې دا ده چې پخوا زه په موضوع مې نه لرله شعر ته، یعنی هغه د اولو وختو شاعري چې زه ګورم بې موضوع یمه، کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي چې ګورم. اوس چې ده اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګیرم چې موضوع ورته لرم.
تاسې موضوع لرئ، اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟
دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعري چې د عمومیاتو باندې راڅرخېږي، حتی کله ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده چې که څه هم افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو زما خپل کوشش دا ده چې زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شیر کړم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت دې لري سړی راواخلي شعر کې. دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرم، دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري. او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کېږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کېږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کېږي، نو له هغو شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني.
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تاسو شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل شوي.
مثلا زه یو بیت درته وایم. وګه راوړاندې کړه پرې سرږدم چې مې زړه آرام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم.
ډېره مننه. که نور بیتونه درته یادي، غونډ غزل ووایي.
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه معنا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. همیم تیاره نه خوښوي، کبل سونه مومي هغه شپناست پر ځان د بل ور ورنا ته وي
یو بل غزل د مورو بیا د شاعری غږیګو
دا یو بل غزل د مینا یو غم دی خو د غم کمال به هم ګوري عروج به هم پکې کوي زوال به هم ګوري ما در تنوي لما پس به د څوک ونه پختي جواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګوري څنګه د کینی مگر لاس د لاس کې نشینی وای د فاصله او بی وسی مثال به هم ګوري هم ننداره غواړي د چا د باد وهل یو زلفو هم ننداره غواړي د چا د باد وهل یو زلفو او بیا د زړه د چروخان مشال به هم ګوري سین به وي لمر به هم غروب کوي خو زه به نه یم زړه ته دې نه لوېده چې دغه حال به هم ګوري همیمه ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهي زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګوري
نظم ما ورته
یو نظم ده ما ریاضي ته لیکلی ده دا ریاضي سیو مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه او کله چې ماسټري کولم او د ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېده مپکې نو ډېر مې خوښېږم نه سخت شی ده نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم زندگی یو نقشه ده پری روان یم نه د سوال یم نه جواب ته جوړ سړی یم ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي به زما چېرته را په کار شي ستا خالونه نشته څه شی به پرې شمېرم غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته او نه ته له مانه لرې پکې تللې ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ذهن کار دی د زړه نه دی سل شیان به په یو بل پسې روان شي حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی ریاضي کې د تفریق کیسې روانې عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي ریاضي څو هوایي محاسبې د زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې څوک نه ده چا هېرېږي عملیې که یې رښتیا او که درواغ شي ما او تا ته یې څه ګټه را رسېږي
وا ډېر ښایسته په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه تجربې په شاعري کې راوړل تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای بیا به مې ډېر څه ویلي وو خو دا باید ځان سانسور کړم پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو یا شاعر مو له ځانه سره واخلي دا ډېره زیاته لیکه ده موږ متاسفانه اوس هم یا خو دا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې او یا دا چې موږ یوازې د خپلې کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري یو ثقیل فکر ولري او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کېږي زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم که څه هم ارزښت یې ډېر زیات مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې ښه کېدای شي موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو هر سړی خپلې شخصي تجربې لري او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کېدو نه ارزي موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا او د خاطراتو لوستلو ګټه همدا ده چې مثلا یو خو م د هغه له ژونده خبره خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ ته زړه راکوي پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو د دې ګټه به دا وي یو خو به دا وي چې مثلا لدغه چاپیریال سره تړلې ستاله تجربې دي او دلته لوستن کې پیدا کوي. خو کدا بل ژبه تاوړي دی غوی لپاره به ډېر دلچسپ وي ځکه دا چاپیریالونه فرق کوي. اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګوري اوس چې مثلا دی کومه شاعري کوي په خواسي کوي په خوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي. مثلا د یو لس یا اووه قصاید دی دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي. هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې شوې دي چې هغه یې تشریح کړې ده. یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه د شاعر تر خپلو تجربو محدوده او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده شاعري ده. سیم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګورو د ایران. هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دی چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرحې لري
او کنه ډېر سخت ده بدل. یعنی ما لوستې ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کیږي. یو 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 دوه بیت دا ده چې عایشو غمې تو تابې رسم است ورنه چیست د رغید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې سوی ده. یو بل بیت یې ښایي همدغه رقم وي. د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نشي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده. ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته. هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره. اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړې دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوسه پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي یې وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردي تجربې ارزښت زیات کړی؟
زه خپله د خوشحال یعنی د خوشحال وروسته اوس حمید د ډېر عالی شاعري کړې ده خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې چې صوفیانو ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده د رحمان بابا شاعري ته. یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جومات کې لیدو د رحمان بابا شاعري به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګورئ تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر ډېر نورو ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې د رحمان بابا سې ده د رحمان بابا پراخې عمومي تجربې را اخیستې دي. او مثلا ښه ده دا دنیا دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم په کې یادېږي، په پانې دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو. خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نظم ده، پاچاهي نومېږي دا نظم. زه له زړه وایم پوه نه شوم ته پر کوم امکان غږېږې، زما تنده دې حس کړي چې باران باران غږېږې، پسرلی غوندې ښایسته یې او خزان خزان غږېږې. ته نور څه راباندې وینې، ته پر کوم ارمان غږېږې؟ یا مې لاس په لاس کې نیسه، یا د لاس په لاس کې راکړه، ډک او تشي مهم نه دی، بس کې لاس په لاس کې راکړه. بیا له کومه لورې راغلې او پر کوم طرف مې بیایې؟ تا په عشق کې څه لیدلې؟ ته یې ولې دومره ستایې؟ راشه ماته تکیه وکړه، ښایي ستړې به هوا یې، سیند ته ګوره او غږېږه، درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله، له جذبو نه دې راووزه، لاس را تیر کړه په ویښتانو، له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم، نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غرزاره چې شیبه مو تللې نه وي. داسې ځای ته مې نن بوزه، آن چې لار ورغلې نه وي. د خوبو دې راته وایه، پر خپل ژوند راته غږېږه، نن دې سترګې لندې مشه، نن چې هر څه ویخندېږه. که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم، ژوند مې کم نه و له جنګه. ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هیرومه، باران تیز وي که سوکه زه یې دباندې تېرومه. په محفل د موسیقي کې سرګم اورمه زړه خورمه، ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې، را نږدې چې شی منم دي، اخیری خبره دا ده بادشاهي یې چې لرم دي.
ډېره مننه امیم صاحب سي موږ ته م وخت راکړه او په شعر او شاعرۍ راسره وغږېد.
ډېره مننه تاسو.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
د شیر لرنګین دنیا گئی با د پاند حکمت او راز و نیاز بلې دنیا گئی حکایتونو تراشو. دا ځل وږمې جبار خیل درې لنډ حکایتونه لوستي. دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالی پیغامونه لري. وږ بشو وږمې ته دا به نقلونه راته ولولې. تر نقلونو وروسته د کرن خان مرکام لرو چې د خپلو نویو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی.
لومړی سبق. یو زلمه مرشد تراغه ورته ویل چې د ژوند حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته ویل که شاګردی کبه نو امتحان درنه اخلم. امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هو کړه او مرشد ورته ویل چې د دې کوټې شاته یوه لویه تکه تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیاره خونې له لارې هغه بل ور ته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګیږي. زلمی ومنله. تکې تورې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو هغه بل ور ته ورسېد. استاد ته یې وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګیدم. استاد ورته وویل هو ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګیدلی او دې ته تیار شوی یې چې لومړی سبق در زده کړم. استاد له دې خبرو وروسته د تکې تیاره خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. داغونه. یوه هلک ته چې همیشه به په غوسه کې د خپل پلار د میخونو کڅوړه ورکړه ورته ویې ویل هر وخت چې په قهر شي د لرګو په دیوال کې باندې یو میخ ټک وهه. په اوله ورځ هلک 30 میخونه ټک وهل. دا شمیر وار په وار کمیده ځکه د میخ تر ټک وهلو د قهر ایسارول آسان و. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو میخ راباسه. زوی د میخونو پر ایستلو پیل وکړ او هغه ورځ را ورسېده چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ پاتې نه شو. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې مګر نخی یې پاتې دي. غوسه هم دغسې وبوله که یو چاته تند خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنی وغواړو خو د هغه په زړه کې یې داغ پاتې وي. موږک. ایوه موږک ته چې له پیشوړي ویرېده د جادوګر خوا بده شوه. د پیشو یې بدل کړ خو پیشو شوی موږک له سپي ویرېده. جادوګر په سپي بدل کړ خو بیا له پړانګ ویرېده. جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ خو هله بیا له ښکاري بنیادمه ویره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موږک وي د هغه بدلول را بدلول بی گټ کار دی. بیرته یې موږک کړ.
ته تکړه سندرغاړي کرن خان نوم چې یاد شي نو خامخا سړي ته ټپیزي ور یادیږي. ښاغلي کرن ښایي په اوس وخت کې تر بل هر پښتون سندرغاړي ډېرې ټپیزي ویلې وي. د دوی بل کمال دا دی چې د سندرو په هر البوم کې د ټپیزو طرزونه بدلوي. هوا څای دا وي چې له مخکني البوم سره یې انداز توپیر ولري. بل نوښت یې چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کونج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالی او شاعري هم کوي او د شیرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. خغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی وو. دلته زموږ همکار ذبیح الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو را بولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر راجوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنگونه راوړي دي. څکه د دې معنی په لاس باندې د نکریزو ګل ته وایي، خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیت دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترنګ دی پکې، پپیزی دی پکې، کاکړې غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورجن ده پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې.
لتا نه پڅواري شمزان لتا قربان، زما خدا سزړه ده لکه لو افغانستان.
تاسو ولنه کې سټ مازیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلی دی، نو تاسو د خپل هنر د لس دولس کلن سفر څنګه ارزوي؟ آیا ته خپل سفر نه مطمئنې؟
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لوی ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارینه کمای ما تخکاری، هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغه پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغه کې مونږ سه رباب وکارو او سره هم پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځل البمونه زما راغلل د دې خواو شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان لزان لمینوال پیدا کړی دی. دا نه چې دا کم پیدا شوی دا تلی، دا هم دی او نور نور هم پیدا کړی دی. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نشي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغه معنی کوم یا تشریح کوم، نو شاید چې زه خو نه کړی شم، خو چې څوک په کم سوچ باندې قبولوي د هغه سوچ د پاره ما کړی.
غم دل غړن کړم لی ونه، پتیر عمر دی بیا پزان مهل کړم لی ونه. زړډیر سرا توای خویری غم پزان، زما خدا سزړه دی لکلو افغانستان، زما خدا سزړه دی لکلو.
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقي یا د شعر د انتخاب خبره وکړه. تاسو اکثره البومونو کې موږ ویلو چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوالو غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوالو ته خو چې مونږ څه ورکو هغه به هغه اوري. باید مونږ ورته ښه څیز ورکو، مونږ ولا یو جګ مقام جوړ کړو. د موسیقۍ خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر گزار یم د خپل ملګرو.
باران چې هلتا او شتلتا کی هوا یې خشي، دوانه یو دا د کابل او پیښور خبره.
لکه څنګه چې تاسو ویلی چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړئ چې مینوال هم یو څه زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو زه دې سره د بازاري موسیقۍ د کومو ګورو، داسې یو غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدو نه دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که موږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې معیار او غیر معیار د دوانه سيزونه یو بل سره روان، لکه په هر سیس کې ښه او بد، ښه او بد، دا دواړه خوني. دغه شانتي په موسیقۍ کې هم، دغه شانتي په شعر کې هم، د بازاري موسیقي خوم په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دوانه سيزونه برواني خو معیار او خالص والے دا پات کیږي او دغه نور سيزونه وقتی دي وقتی توردي وقتی توراشي لارشي بیا ماده سه هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اوریدلې خو چې معیار تراغلي بیا غو طرف ته نه لیدلې نو دا کیږي بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پويږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي معیار خپل ځای نه بایلي او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقي مینوال دي هغه ته مونږ یو خاص ورکو دا زمونږ ذمہواري ده
حالات راک او کا بخت راک هر څه چې وګزار سخت راک حالات راک او کا بخت راک
معیار باید په پام کې ونیول شي نو دا ذمہواري د چا جوړی کی د هنرمند دا اوریدونکي کدا غکس چې او کیسټ په هنرمند کې او مارکیټ ته وړاندې کوي څوک به دا سره مخ کیږي چې دا موسیقي نور هم معیاري کی
اول خدا زموږ د ټولو ذمہواري ده خو کبیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي نو بیا زموږ ولس لپاره کار ده زموږ اوریدونکو لپاره کار ده زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومه غیر معیاري موسیقي نه اوریدلې نو هغه نه خرڅېده د خرڅ نه مطلب لکه مونږ به نن سبا د انټرنیټ خبرو کو په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیز وکتلې شي په لکونو نو هغه غیر معیاري او چا چې کړې هغه وی راشه د دین لپس لک نور غیر معیاري شه هغه دون خلکو کتلې په لکونو نو کومه نه ګورو مونږ نه اورو مونږ نه اخلو نو غیر معیاري سیزونه په خپل لمنځځي خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده لکه تاسو فکر وکوي هر سړی چې کینې د معیار خبره مونږ ټول کو خو کبیا مونږ په میفلونو کې اورونو غیر معیاري سیزونه اورونو د غیر معیاري سیزونو لخوا مونږ ود ورکو باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیزنه اوریدل کېږي هغه کم کس چې کړه دا کار هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی یوازې ساز نه دی داسې فلم داسې ډراما دا ټیلی فلم شو یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه نو دغه شانتي کې یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک ملګرتیا نه کوي نو هغه نشیتلې مخکي هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي نو په دې کې د دې ټولو سره سره د اولس هم پوره لاس
خنجی رب شستا سو ادبی فعالیتونو ته د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه لک سو وای
شفق جان ادبی تند خو زمونږ ډیره زیاته د چ باید چې مونږ نه ډیر بندارونو کو ډیر مشاعری او کو ډیر سمو ته ولاړ شو خو مجبوریتونه لرو زما د شعر شاعری کتاب هم تیار دی بلکې د کتاب نه زیات شو دغه شانته د نثر زما د سفرونو کتاب تیار دی زما د سیړنو زما د تحقیق یو دا داسو پرچی چې مې دي مقالې چې دي وړې وړې اوس دا وخت زما سشپک کتابه بيخي تیار دي خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو ښه ادارې نه او خلکو ته ورور وسومنو دغه ادبي په هلي ظلم دغه دي چې کوم لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې په پېښور کې په سوات کې تاسو غونډې کولې آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی خو د پښتونولۍ د لارې پښتونولي یو ټولنه ده زمونږ هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده نو هغه کوو کړیم دي بیا به هم کوو او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو په ننګرهار کې هم وکړو داسې خوستا دغه ځایونو ته هم خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امني چې مونږ ته دغه ستون ځنې چې په پټي کې مش پراغله په پوله کې ناستو چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي نو دغه ماخامونه یا مشران نازول یا مشران قدرول یا مشران زه په خپل شفق صاحب د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعرې ګټ نه کوي مشاعری الا گټه کوي چې مونږ کلو تلار شو د کلو خلک راغونکو عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي، شاعر څه ته وایي، مشاعره څه ته وایي. هله به زمونږ ژبه، زمونږ ادب وده مومي. نو خدای دې وکړي چې امن یې چې مونږ په دې کلو وګرځو، کلو کې دا بنډارونه وکړو، زمونږ د راتلونکي کل، زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي، دغه ټول هم په دې باندې پوه شي، نو دا به بیا له خوند کوي.
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانم کابل چه ہسی یا کماو زڑ میں پڑچوی جانانا دنن نفس بکو باچا خان
پستاسو په ډیر البومونو کې مونږ ستاسو خپل شیرونه هم ستاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدلې چې ډیر مینوال خوښ کړی دي. کله د خپل مینوال ته خپل یو نوې شیر سلګ واوره وینو ډیر خوبي.
بالکل زما یو شیر خلکو خوښ کړ او بادشاہ خانی په کار ده. دا چونکی ګوندیز شیر نه دی، دا د فکر نوم دی. خو دې کې چې پوها خلک پی وپویږي او کم خلک چې پی نه پویږي هغه دې پی ځان وپوي. اوس زما یو بل شیر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون بادشاہ ته مې ډالۍ کړی دی. نو هغه کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته او هغه داسې دی، زه به یې لږ زمزمه کړم چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پیښورا تا نظار سواتت د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار
د خدایي خدمتکارو د ژوند، کلولو، مبارزې او سیاست په ارتباط مو خای څه ناڅه له مشرانو اوریدلی وي. راځئ نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبرې واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریې له مخکښ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړی. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، دا اوریدلو بلنه درکوم.
موږ په نننۍ خبرونه کې له یو داسې چا سره خبرې کړي چې دی د خدای خدمتګار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی، دغه په اخلاقو، دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسی او معلومات لري. ښاغلی حاجي اعتبار خان، تاسو تر کله وایو سړي مشي هر
کله
خان، تاسو د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی، دغه خوی خواص څه ډولو؟
غفار خان بابا چې دا ډیره یو عجز انسان وو، د په دې اخره کې په هسپتال کې وو. نو موږ ورغلو، نو دې ته به چې داسې الکان ورغله، نو دې به ورته وخندل او ورته به ویل چې بچی څنګه یې. نو بی بی هر الک ځان سره د کټ په لنګه کېنولو، نشم ویلی تا ته. نو د هغې د مینې، د هغې د خلوص، زه خپله یو ورځ هسپتال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بیچو کړل. نو دې هر الک ته په سترګو کې لیدل، نو دې داسې خوشحاله شو چې زما درسته کم نسل لا کم هلکان چې را زلمی کیږي دو به انشاءالله چې زما په قدم، زما په حواز باندې قدم بګدي، زما په قدم او زما په
تک. خو د کور بم دی لیدلې وي، د ناسته پاسته دا څه ډول ود اعلی خلکو وکنه
ناسته د دې د سیوا یره چې دې مونږ یو ورځی ولی باغ ته لاړو او د پښکې دلی غټ کې پروتو چې د کټ نه بون زنګې دو بون
او دا ولی خپلې
خانو چوکایم درلو دا هر څه به خودی کله په ژوند کې د قبر سر لانی به صادر کې خوستو او یو شکې دلی کټ کې چوپالی چوپالونه اوسم په وجره کې شته. هماغه چوپالونه، هماغه د لوخو یو دیکان خبره کوله وای څه وخت چې د دا انتخاباتو په پاکستان کې وشماره شروع شو، دې په دې پوله یو دیکان پټی کې کار کولو دی ورغله. چې ورغه په دې پوله ورته کېناستو، د دیکان خپل کار وکړو، دې لاړو هغه یو ونې بوټې وغیلاندې څادر واچولو. دا دیکان راغی ورته وی بابا ولی وی د خان د نغنه مخلاص کئ دس یو شی مې درکو یو رایا چې د خانه د غلامۍ نه مخلاص کئ وی لاړو سموده پس وی انتخابات شروع شول نو یو بل خان الیکشن ته انتخاباتو ته ولاړو دیکان په پټی کې کار کئ نو د خان په سلام واچولو ورتل چې زه خو تا ل راغلی مو دا رایه به ما ل راکې وی هغې دسې پټی کې په ګډا بنا وکړه چې دې دا خبر وکړه دی خان ورتل ولی وی اسې وی بے ورتل چې دا رایه به ما ل راکې وی دې بے په ګډا بنا وکړه خو په درېم ځل چې هغه شو وی دی خان را ونیو چې زه درته یم چې رایه راکړه او ته راته ګډې کې وی ویل ستا نه مخکې یو څو ورځې مخکې ملنګ راغلی و ونې لاندې څادر واچولو چې بچیا داسې دغه مې درته جوړ کړو چې تاسو ته به خانان راځي او منت به کوي نو وی هغه د ملنګ بابا خبره
رښتیا شو
رښتیا
خان ته خو په خپله باندې د هغه اړیکې له مشرانو سره دا به هم دېرې درې وي له سپینګیرو سره له مشرانو سره له دوی سره د هغه اړیکه څه ډول وه
د هغو سره خو داغې داسې وی چې دا کوم داغې خپل اسپیان او پیروکاران یو نو بابا او دو بسپورې وچ ډوډۍ خوړي د بچو نه به ځینې هغو پې ځانونه هم قتلول او مرګ ته دغه کول هغه خلک خو نشته اوس که نه
خان صاحب تا خو د دوی کورنۍ له نږدې لیدلې د خان غفار خان غوندې پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند د ولس په خدمت کې تیر کړو او وچه ډوډۍ به یې خوړله په شکېدلې پوزي به کېناسته له هغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسې څه وایئ
غنی خان خو یو شاعر و او هغه حقیقتي شاعر و د هغې وینا چې و نو هغه حقیقت دی که څوک هغې سره اختلاف لري هغه د هغې خپل دغه دی خو غنی خان چې و هغه خو د دې په قدم قدم نه کېخوستو هغې خپله یو دنیا وه خپله یوه لاره وه یو شاعري وه د بابا نه پسته بس ولی خان و چې هغې د بابا چوکۍ او دغه سنباله کله ګدی
د خان غفار خان غصه دې کله لیدلې کله هغه په غصه شوې
یره ما خو کله هغې خو چا ته زما چې څومره اندازه ده وایي د بچي نه چا ته او د لور نه او دغه نه چا ته کم څه خبره نه ده کړې ماشومانو سره مینه د هغې ډېره وه تاسو که وګورئ بعضې عکسونه هم داسې شته چې هغه ماشومانو ته سره ناست دی او هغې سره جرګې هم کوي او مرکې هم کوي د ماشومانو مینه هغې ډېره لرو ده
پښتانه معمولا دغه شان مشران لري لرلې خو هغه وخت کې چا ورته پام نه و کړی ستا له نظره د دغې کورنۍ په اړه خو ته ډېر معلومات لري د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول
نن د هغې هره خبره رښتیا کیږي او ارمانونه خو د چا هم نه پوره کیږي هر سړی د دنیا نه وړي خو سهاده پورې هغې چې کوم خپلو بچو ته او خپلو دې ملګرو ته نصیحت او دغه پریښې دی چې نو هغه لږ لږ ځای ته راځي سر نیسي
هغه خو دا خبره هم کړې وه چې یو کیږو که نه ورکیږو
دا خو ظاهره ده خاره خبره ده
خو پښتانه خو یو نه شول
نو دا زموږ ستاسو بدبختي او کمبختي ده چې موږ نه یو کیږو که موږ یو شو بابا خبره چې بیا هیڅ نشته دی
ځوان کول ته څه په کار دي چې هغوی د بابا هغه کتاب چې زما جدوجهد یعنې ته ورته نورې نسخې
د بابا کتابونه شته د بابا فلسفې شته د بابا هر رقم دغه شته دی خو هغه دو ولولي او هغه په صحیح طریقې سره دو دی یقین لرم چې دې ځوان کول ته به ډېر مخکې تک کې دغه مشکلات به نه وي بابا خو د امن انسان و که نه د امن پیروکار و هغې خو شر تشدد نه خوښولو
څه فکر کوي اوس خو اکثره شر او تشدد خوښوي
او زمونږ او ستاسو بس فطرت او دغه کې دا راغه شو چې دا موږ نه الله وباسي او ټول یو شي او پښتانه امن او ظلم او زیاتي نه دي الله موږ او تاسو وساتي
د وروستۍ پوښتنې په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یوه عدم تشدد د فلسفې
بابا چې کومه خبره کړې ده چې یو شی ګینې هغه کیږئ مه کوئ خپل رونه رورولي خورولي ظلم زیاتی دا ښه شی نه دی خپل ژوند تېروئ الله موږ ته ژوند راکړی دی مینه محبت ساتئ هر انسان الله پیدا کړی دی او الله یې واکدار دی منګه تاسو سره هیڅ اختیار نشته.
ډیر مننه. تشکر.
وینم چې پټم پنسم کې بهر لاړم والد جانا لکه د مینې نظر لاړم سر کو د دلدار لال کا خوب د سحر لاړم یو شنګ کی ملټکړا یو شنګ کی